په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي وایي د هغه امنیتي مامورینو پر ضد به قانوني چلند وکړي چې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې په ناغېړۍ مجرم وپېژندل شي. کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري د داسې پیښو د زیاتېدو سبب ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونه په هیواد کې د ورزش د راتلونکي په اړه اندېښنې راپیدا کوي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستاني او امریکایي چارواکو له وروستیو لیدنو وروسته د دواړه خیزو اړیکو په برخه کې خوشبیني ښودلې. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ اجمل اند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې نن په درو جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دوه افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنجشنبه په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پیکن کې د افغانستان سفیر وایي چین غواړي چې په خپله خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه وروزي. افغان سفیر جانان موسازی نن پنجشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې د چین له لوري د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو هدف د دوه هیوادونو د پوځي همکارۍ په لړ کې په افغانستان کې د القاعده او داعش پر ضد مبارزه وبلله. ښاغلی موسازی همداراز وویل چې افغانستان له چین څخه غوښتي چې افغان امنیتي ځواکونو ته جنگي هلیکوپټرونه ورکړي. د ده په وینا چین افغانستان ته د جګړې له میدانه د ټپیانو د لیږلو لپاره د دوو ترانسپورتي الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لږ تر لږه شپږ پکې ووژل شول په کلکه وغندلې. ښاغلی غنی نن پنجشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل:
تروریستان وحشي و حامیان آنها باید بدانند
وحشی تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي، قوت او ملي یووالي ته زیان نه شي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نه شي.
از خاک و مردم افغانستان را متلاشي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار د دشتي برچی په پرونی حمله کې لږ تر لږه 15 وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په درو جلا حملو کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو 11 سرتیري وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنجشنبه وشوه 14 نور سرتیري ژوبل شوي دي. له دې سره په یو وخت تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پرې پوسته د طالبانو په برید کې 8 پولیس وژل شوي دي. لبل خو په جوزجان ولایت کې د یو خصوصي شرکت شپږ ساتونکو وژل شوې دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینس کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکو وژل شول. په یو بل خبر کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت پر تولک ولسوالي برید کړی دی. د تولک ولسوال سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته وویل شاوخوا 300 وسلوالو طالبانو نن ماسپښین 3 بجې له دوو خواوو پر ولسوالۍ برید وکړ چې لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بیل تورسپانی سره په مرکه کې چې نن پنجشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې وویل افغان پناه غوښتونکو مه بیریشي او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټول افغان ملت په اړه قضاوت مه کوي. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د اضطراري مرستو همغږونکي په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځني سفر په پای کې پر مرسته کوونکو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا لپاره خپلې مرستې فوراً زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنجشنبه په نیو ډیلي کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. پامپیو پرون په اسلام آباد کې د هند سیمه ییز سیال پاکستان له چارواکو سره له خبرو وروسته نیو ډیلي ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نیو ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمار لا سیتیرامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو خبرې وکړې. او ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیره لوړه پیمانه بیرته پیل کړي. دا خبرداري د ایران د اتمي انرژي د ادارې له لوري ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمالوندی له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي که زموږ شریکان دغه اتمي تړون ته شاکري، موږ به بیرته اتمي پروګرام پر مخکینی کچه نه بلکې تر هغه زیات په یو پرمختللي بڼه پیل کړو.
خبرنامه ساده رادیو نو اوریدل. تفصیلي هر وخت موږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي مامورینو په وړاندې به قانوني اقدامات وشي چې د کابل د وروستیو دوه انتحاري حملو د مخنیوي د ناغیړۍ په برخه کې ملامت شي. د کورنیو چارو وزیر خغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل
خپل خلکو ته او د نړیوالو کورنیو هغه قربانۍ کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي.
بخنه غواړم د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی څرګندونه وي په دې اړه وروسته د څرګندونه په یو ریپورت او ځانګړي مرکه کې دراورو. دا به موري چې ورزشکاران اندېښنه لري او وایي چې که په ورزشي کلبونو او لوبغالو باندې بریدونه کیږي نو د دوی لوبي به متاثر شي. په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک
بيخي ناومیږي د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کیږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ هم نتي تدابیر نه لري.
د پرونیو حملو په قربانیانو کې خبرنگاران هم شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټو اندېښنې هم در سره شریکو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې روانې شخړې، طبیعي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې دغه هیواد کې دننه د بې ځایه شو لړۍ لا هم دوام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیری ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې شپږ ویشت تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کشفي او استخباراتي برخو کې د مدیریت کمزوري د داشن پیښو د زیاتېدو جدي سببونه دي. اکرام الله اکرام له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د تیری ورځې د پرلپسي انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوې او که هر امنیتي چارواکی په دې پیښه کې په ناغېړې تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیښه د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شوه چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوی دی او یو نوی تنه نور هم ټپیان شوی دی. شهیدانو کې دوه نفر د فلور ویزون قدرمن خبرنگاران وو او ټپیانو کې بیا د یک ویزون د فرشید ویزون او د میوان ویزون پنځه نفره ټپیان لرو.
ښاغلی رحیمي وایي په سیمه کې دوهمه انتحاري حمله هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونه ولسي وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمې ته ورسېدل. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حملو مسؤلیت منلی دی. دغې وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په یاده سیمه کې د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. په دې بیان کې راغلي چې ښاغلي غنی ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود.
محمد حسین ظفری ام زه چې کله سیمې ته ورسیدم وضعیت داسې و لکه د صحرای محشر. ډیر خلک په ځمکه پراته وو.
نوم ما غلام سرور اینجا آمده.
زما نوم غلام سرور دی. زموږ درې کسان ټپیان دي. یو معلم چې لاس یې پرې شوی او دوه د ماما زامن می چې یو زما زوم هم دی.
د کابل ښار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتره افغان شیاګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیرې لمریزي اسد میاشتې په 24 نیټه په یاد سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کابله 43 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوي چې دغه ډول پېښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
مدیریت ځای دی بې تنه دي اتباعوته دي خپل غذای په سالمه توګه سر ته نه رسوي. نه استخبارات مامورین اجرا کوي نه د نورو مسؤلین.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي هم په کشفي او امنیتي ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمېر ستونزې مني خو وایي چې د حل په هدف یې هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابېږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف یې باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی سره اکرام الله اکرام یو مرکه هم کړې ده او د مرکې په ترڅ کې لنموړي پوښتلي په داسې حال کې چې د محرم د میاشتې په مناسبت د ځانګړو مذهبي مراسمو لپاره باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. که دا ډول بریدونه دوام ولري د دغه مراسمو د امنیت په اړه څومره ډاډ ورکولی شي؟ ښاغلی رحیمی وایي
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفاده سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو او کوم مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچي دغو د امنیت ټینګښت موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدا اوس په لومړۍ درجه وزاراتو کې یو په هلته ډېری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنې دوه ورځې به مخکې هم موږ 4 نفره مشکوک کسان ونیول او 3 نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړوند خو څوک نه دي نیول شوي. تحقیقات پیل شوي
دقیقا د هغه پیښې د لازینه وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوی دی. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي.
رحیمي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو. له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا 9 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. اصلا ملامت سوګ دی په داسې حال کې چې په شجدره کې کومه پیښه وشول هغې نه وروسته افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت سوګ ګڼئ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینو مواردو کې چې زه خپله یې شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ خبرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و چې د پرونیو دوو پرلپسې انتحاري حملو په اړه یې څرګندونې کولې. د ښاغلي رحیمی په څرګندونو کې مو واورېدل چې کله ناکله ژورنالیستان د امنیتي پیښو پر مهال هڅه کوي چې د تصویرونو د اخیستو او مستقیمو رپورټونو د ورکولو لپاره زر د پیښو ځای ته ځان ورسوي چې دا دوی له خطر سره مخ کوي. د خبریالانو د کمیټي البته د دفاع کمیټي او د خبریالانو ځینو نورو مدافع سازمانونو په دغه وروستي برید باندې اندېښنه ښودلې ده چې پکې خبریالانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی هم له خبریالانو او هم له امنیتي ادارو غوښتي چې د پیښو پر مهال باندې دي د خوندیتوب او مصونیت لپاره اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو په هیواد کې د ورزش د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي. د دې کمیټې مرستیال باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې ښکیل نه دي خو دا څووم ځل دی چې د مخالفانو لخوا په نښه کېږي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو او په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی برید نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیفه دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هره ورځ د ورزشي سیالۍ په لاره اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
دی وایي د هرې سیالۍ مخکې اړونده حوزې په جریان کې اچول کېږي خو لیدل کېږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره له دې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسؤلیت ګڼي وایي چې د دا شان پیښو مخنیوی ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپلې هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچي سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په غبرګو انتحاري حملو کې 25 ملکیان چې ورزشکاران نندارچیان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالي او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالي او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حملې شوې دي. د تیرې روزې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالي کې دریو پرلپسې حملو 8 کسان ووژل او نږدې 1.5 نورې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تیر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې پلي حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالي ته له رسېدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ژلو 15 نوري ټپیان کړي وو. په 1393 او 1394 کلونو کې بیا په پکتیکا کې د والیبال لوبغالی د خنړیو حملو شاهد وو. د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د والیبال په لوبه کې چې د سلګونو مینوال لوخه بدرګه کېده، د چاودیدونکو موادو ډک موټرسایکل ته انفجار ورکړل شو. دغې حملې 18 کسان وژل او 13 نور یې ټپیان کړي وو. له دې یو کال وړاندې بیا په همدې ولایت کې د والیبال په یو ټورنمنټ کې انتحاري حملې 50 کسان وژلي وو. دغو پرله پسې حملو یو شمېر افغان لوبغاړي هم اندېښمن کړي دي. له دې ډلې محب الله امرخیل او محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو او لوبغاړو هدف ګرځول د دوی پر روح او روان بد اغېز کړي دي او د دوی فعالیتونه له ځنډ سره مخ کوي.
مونږ کله کولای شو چې وضعیت خراب دی افغانستان ناامني، مونږ کله کولای شو چې ټیم جوړ کړو یا خپل تم جای ته موږ کوم ځای کې ورزش کوو غته کله تلای شو ته وضعیت خراب وي.
خپل ځای مینه موږ په ساين نه هر ځکه جنگ د هریون دي هیڅ کوم نشي کولای چې په ډاډه زړه راشي د کین یا ورزش وکي ورزش تکینی. نو حکومت نم دا تقاضا ده چې ورزش په هر څه کې باید ډېر همکاري موږ ته وکي امنیت راولي.
ښاغلی امرخیل وای د جنگ خکیلو خو ته ښایي چې د ملکی وګړو په تیر بیا د ورزشکارانو د ژوند خوندیتوب ته چې ډېر څه په خپل بریاو سره د افغانانو د خوشحالۍ لامل ګرځېدلی او د هیواد نوم یې روښانه کړی پاملرنه وکړي.
اوس په د کابل د پرونیو انتحاري حملو په اړه د څو تنو کابل خاریانو نظریات واورو.
کومې عملی چې کوي دا ټولې وحشیانه عملې دي او ضد د اسلام دا کار ده چې دوی کوي. دا خو ورزشګاه ده لکه دې نه مخکې چې په یو پوهنتون کورس ول چې په هغې کې دغسې یو انتحاري وشولو، نو دا ضد د اسلام دا کار نه دي. دا ټول چې دغه خلک کوي کې د کشفي ارګانونه ډېر ځیرک اوسي تر هغو وکولی شي پوه شي دغسې حملې مخنیوی مخکې له مخکې نه دي دوی وکړي.
دا 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 عمل انسان مسلمان ورزشکاران لبین وزی والے زوانان لبین وزی دا جنگ نه غواړو مونږ دا سوله غواړو والو دا نه دا اخریات غواړو مونږ دا نه سوله غواړو چې دولت مونږ امن را امن امن را شي لاوري مونږ ته هو دا وخت تکرار نشي دا ول تکراریږي.
دا خو ظلم د زیاتای د زرس خوې ناروا کارونه دا خو جایز نه دي. مسلمانۍ کار خو دا دولت باید د دو خلکو مخنیوی وکړي. خامخا خو بس د چا به ورسره لارې نیسي، چا لار نه وي دغه شان چېرته راتلی
شي. اوس هم د کډوالو ستونزه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په افغانستان کې روانې شخړې طبیعي پیښې او اقتصادي فرصتونو ته ناسم لاسرسی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کډوالو لړۍ دوام وکړي. فریبا ظاهر یې په اړه جزئیات لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندي او ورسره پلاوی چې د سې شنبه پر ورځ کابل ته راغلی وو، له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندي د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندي له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندي په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوي په ډله کې دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځنیو شخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغېزمنې کړې دي. دوی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلوېښت زره ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډېر محدود دي. خو نوموړې هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګران دي او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال څلور اشاریه دوه میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او هندي چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراخولو په هدف نن په نوې ډیلی کې خبرې کړي. په دې اړه چې دوی په هندوستان کې پر کومو مهمو موضوعاتو غږېدلي، ملالۍ بشیر تفصیل اوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو د هندوستان د بهرنۍ چارو له وزیر سوشما سوراج او دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبرې وکړې. د نړۍ تر ټولو لویو دواړو ډیموکراسیو په دې وروستیو کلونو کې اړیکې پراخې کړې او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکی نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. متیس خبریالانو ته د نوې ډیلی په لاره وویل، زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پومپیو پاکستان ته سفر درلود. هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي. پاکستان دا تورونه ردوي. امریکا او هندوستان د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دوو هیوادونو ترمنځ د پنځلسو میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د پنجشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې خبری کنفرانس ته وویل، موږ به په دې اړه ګډ کار ته دوام ورکړو چې هندوستان زموږ لومړی او لوی دفاعي متحد وي، څو خپلې اړیکې هغه اندازې ته ورسوو چې له نږدې متحدانو او شریکانو سره د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بې پیلوټو الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولای سول د روسي وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي لمځکي هوا ته د توغندري سیستم S-400 له روسیې څخه وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي، هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یو نوی لایحه د امریکا ولسمشر تواک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو تیر سي.
خبری مجله اوري.
امریکایي او پاکستانی چارواکو د اړیکو د پراخولو په برخه کې خوشبینی څرګنده کړې ده. مخکې مو د هندوستان په اړه د امریکایي چارواکو د غلطه د سفر ریپورت واورید. تر دې مخکې امریکایي چارواکي پاکستان ته تللي وو، په ځانګړې توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هلته د پاکستان له نوي صدر اعظم سره کتلي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په بل ریپورت کې تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه وویل چې دی د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیله من دی. پومپیو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل، زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامداره بریا لپاره به شرایط اماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي، ډېر څه ته اړتیا ده. د وویل، موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډېر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته شي. پینټاګون یو مونې مخکې تر دې له پاکستان سره د $300 میلیونو د نظامي مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کېږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي یا له دغې سختریزې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. د ویل چې له امریکا سره نوي اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سوله ییز ډول د پای ټکی ایښودلو هڅه کوي. پومپیو ویل چې ده او عمران خان په افغانستان کې د سوله ییز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې یې کافي هڅې نه دي کړې چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالی او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړې چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لاره نشته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای شي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور.